ساعت دوی بجې سوې ده د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې زموږ سره یاستې تر درو بجو به د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو چې ځوانانو سره مخامخ دي خبري اروي خو اول په مکرید دې ساعت مهمو خبرونو ته د فراه د ولایتي شورا استازي وایي چې په فراه کې بمباري پیل شوې ده او ویل کېږي چې جګړه لا روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې او په څو ساعتونو کې به وضعیت بدل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. پوره خبر نو اوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې نوی کمانډوز وکونه د فرا شهر د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فرا محبس ته استول سوی دي. فیصل پر ټوټر لیکلی چې فراهیان د امنیتي وکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فرانسې خبری اژانس په سیمه کې د سرچینو په حواله ویلي چې د فرا خلک د فرا شهر خلک وحشت پولیسو دي او د چاودنو درانه اوازونه رویدل کېږي. د فراه د ولایتي شورا وی غړي په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي دي چې په شهر کې بمبارد پیل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش خبري اژانسونو ته ویلي دي چې د افغانستان کورنیو او بهرني ځواکونو ګډه بمباري کوي. خود نړیوالو ځواکونو قومنداني تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش یو ساعت مخکې د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 کې 3 کیلومتر از شهر دور
دی. وایي جګړه اوس اویایي فرقه په شاوخوا کې روان ده چې د شهر په 3 کیلومتر کې پرته ده. موږ دښمنان محاصره کړی، اته تنه یې وژل شوي او دیرش تنه زخمیان شوي دي. خو نړیوال خبري اژانسونه وایي چې تر اوسه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره لطفاً ازادي راډیو او ری او زموږ ویب پاڼه ګورئ. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمیچ امامات نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. د یونامه رپورت نن د اداري فساد پر ضد مبارزه لاستراتیژی تر عمله تر سرلیک لاندې خپور سو. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د عدلي سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله ستراتیژي محدود اغېز لري، نو له دې عمله باید پر اوږدمهاله ستراتیژي کار وسي. تدامي چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحات او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. محمد جواد ظریف په نن په بروکسل کې له اروپایي رهبرانو سره د دغې موافقې د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون په واشنگټن کې یو وار بیا د جمهور رئیس ټرمپ له پرېکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will.
دا وایي د ایران موافقه لکه څرنګه چې ولسمشر ویلي د آرامۍ او سولی سبب نه وو هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو حمله چې تیره اونۍ وسوه دا تاییدوي چې د جمهور رئیس پرېکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغرینی، د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د برېټانیا، فرانسې او جرمني حکومتونو ویلي چې د اټومي موافقې د خوندي کولو هڅې به وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران سره د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملن ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. خو د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د سرچینو په حواله ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د روسیې او یو شمېر بهرنیو هیوادونو د کارپوهانو په غونډه کې وویل چې که د ایران حکومت پر موافقه مذاکرو ته حاضر نشینو د دې موافقې ژغورل به ډیر سخت کار وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کویت ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږتر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. د کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی وو او اسرائیلي ځواکونو ډز باندې وکړه. خو اسرائیل ویلي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلو حمله وکړي. له دې امله دوی ډزو ته مجبور شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د ځوان فکر په وی بلې ونیزې ژوندۍ خبرونه کې اجمل تورمال در سره د تخنیک په چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي او موضوع مو د ځوانان او مطالعه په خبرونه کې را سره ملمانه دي. لیکوال، شاعر، کرکټونکی او ژورنالیست طاهر ځلان، د پوهنتون استاد انجینر اتی الله رسولي او لیکوال او شاعر جاوید احمد اوربل. درنو ملمنو ښه راغلاست. دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0999 40 50 40 او 0922 50 55. په سر کې ښاغلی ځلان تاسو سره ځو. که درته ووایي چې نن سبا په افغانستان کې که د ځوانانو او مطالعې موضوع راواخلو وضعیت څه ډول وینئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مطالعې اړوند باید په پیل کې د ځان سره دوه خبرې په نظر کې ونیسو. یوه دا چې رسمي مطالعه، یوه غیر رسمي مطالعه. رسمي مطالعه په دې معنی چې هغه کتابونه لوستل، هغه درسونه لوستل چې ځوانان د مجبوریت په اساس باندې باید په پوهنتون کې او په مکتبونو کې هغه ولولي. او دویمه برخه د غیر رسمي مطالعه ده چې د شوق او علاقې له مخې د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ځوانان کتابونه لولي، بیلابیلو برخو کې په ټولنیزو رسنیو کې مطالعه کوي، په ویب سایټونو کې او همدا ډول د انټرنیټ له لارې. خو په لویه کې چې موږ ګورو د پخوا په نسبت باندې وضعیت ډیر ښه شوی دی. یعنی زه چې څومره د خبرندوی ټولنو د ملګرو سره په اړیکه کې ما او هغوی په دې اړه خبرې کوي، وایي چې پخوا به دغه آزاد کتابونه د 1500 ټوکو کې په شمیر کې به چې چاپ شول نو بیا به کلونه کلونه پراته وو. خو اوس کتاب داسې چې په کال کې دوه ځلې او درې ځلې هم چاپ شي او شمیر هم چې هغه زرګونو ته رسیږي د ټوکونو شمیر. په بیلابیلو تعلیمي برخو کې تاسو وګورئ زموږ ځوانان ډیر ښه ځلیږي. دا په دې معنا ده چې کوشش کوي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. دی ستونزې دا دي چې تر اوسه پورې د مطالعې د غوړېدا لپاره په داسې کلتوري پروګرامونو کار نه دی شوی چې هغه ځوانان وهڅي یا ځوانان تشویق کې او پاغو کې او ولولا او تلوسه پیدا کی چې په کتابونو پسې وګرځي په خبرو پسې وګرځي او په لیکنو پسې وګرځي
ډېر ډېره مننه ښاغلی اوربل ځلان صاحب وویل چې د پخوا په پرتله باندې مطالعې شوق د ځوانانو سره ډېر شوی دی ښه شوی دی او کتابونه څو ځلې چاپېږي آیا تاسې هم وضعیت دغه شان وینئ کوینئ فکر کوئ چې دا چې د مطالعې سره خلکو علاقه د ځوانانو په ځانګړي ډول زیاته شوې ده لامل یې څه کېدلی شي
بسم الله الرحمن الرحیم دې کې شک نشته چې په اوسني وخت کې د مطالعې سره د ځوانانو شوق زیات شوی دی ځکه زه خپله چې کله کتابخانو ته ځم نو هغلته نه یوازې د ادب په برخه کې د شعر او نثر په برخه کې ډیر زیات نوي تازه کتابونه راځي بلکې پر علمي موضوعاتو باندې علمي کتابونه هم ډیر زیات بازار ته راځي او له دې ښکاري چې اخیستونکي یې زیات دي او دا پروسه مخ ته روانه ده او ډیر خلک یې لولي زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د ځینو کتابونو لپاره دغه اعلانونه چې دی په ټولنیزو شبکو کې دغه چې کیږي دا ډیر زیات موثر دي ځینې کتاب خپل خبرندوی خپل اداري چې دی مطبعي چې دی هغوی د خپلو کتابونو په اړه باندې اعلانونه خپروي په ټولنیزو شبکو کې او اکثره لیکوال کله چې نوی کتاب بازار ته راسي په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا غوي یو قسم اعلان یا دا غوي یو معرفي خپروي فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه کسان چې د کتابونو لیوال دي هغوی هڅیږي چې دغه کتابونه پسې وګرځي پیدا یې کړي ویلولي او بل زموږ په هیواد کې په اوسني وخت کې په لکونو ځوانان دي چې هغوی په تعلیمي ادارو کې دي مکتبونو کې دي پوهنتونونو کې دي تعلیمي موسسو کې دي نو که هغوی درس هم وایي تر څنګ یې دغه د کتابونو خوا ته هم توجه کوي په خپل مسلک کې کتابونه لولي او یا هم که چیرې دوی د ادب سره د ژبې سره یا هم د نورې دنیا سره دوی علاقه ولري نو په هغه برخه کتابونه پیدا کولی سي لولي
ډېره ډېره مننه ښاغلی رسولي ما په فیسبوک کې ستاسې فیسبوک پاڼه تعقیب کړې ده تاسو یو کمپاین ډول یو شی جوړ کړی دی مثلا چیرې چې زه یو چاته یو کتاب ورکوي هدف مو د دغه کار نه څه دی آیا د مطالعې ته د خلکو هڅول په ځانګړي ډول د ځوانانو
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې زه د ازادۍ رادیو د ځوان خپرونې اوریدونکو او د افغانستان ځوان نسل ته د نننۍ خپرونې د لارې سلامونه وړاندې کوم تاسو ویل چې د فیسبوک پاڼه کې دا فیسبوک پاڼه یو هغه پاڼه ده چې نن په افغانستان کې ډیر زیات د استفادې وړ ځوان نسل لري موږ پروګرام لرو په نامه د ایس پی پی یا سټوډنټ پروموشن پروګرام یا د محصلینو د ارتقاء ظرفیت پروګرام د دې پروګرام یو اساسي خدمات په نامه د ترویج فرهنګ مطالعه ده چې په ټولنه کې باید موږ د مطالعې فرهنګ رواج کړو نو زما شخصي خپل معرفت وکړه چې د یو ځوان سره یو علمي شخصیت سره یو فعال یو رهبر سره یا یو د دولت چارواکي سره هغه چارواکي چې د دولت فعلاً مدیریت کوي تر رئیس جمهور پورې چې تنها تر رئیس جمهور پاتې چې هغه زموږ ملاقات تاسو تنظیم شوی نه د ما ټولو ته یو جوړ کتاب ورکړی دی هدف د دې کتاب نه زموږ ترویج فرهنګ مطالعه ده په ټولنه کې
رسولي فعال دي ولې غیر فعال ته نور کوي چې هغه فعال شي
کتاب البته دا پیام دی در حقیقت کې ترویج فرهنګ مطالعه بهر یو تور کړی دی زه زیاتره هغه محصلین چې په پوهنتونو کې فعلاً مصروف د تحصیل دي کله چې دوی راځي زموږ سره په سر مخامخ کیږو یا موږ سره معرفت حاصل کیږي دوی ته اولین معرفت زموږ کتاب د قلم نه شروع کیږي نو دا خاصتا نه دی چې فعال یا غیر فعال دا په عام ډول دی اما معیار موږ ورته ټاکلی دی چې باید کتاب مدیران ټولنې ته وکبر کړو چې په ټولنه کې اصلاحات راولي دا د زموږ هدف دی.
بله مننه. ځلان چې تاسو مخکې وویل چې داسې ټولنیز پروګرامونه کلتوري پروګرامونه نه دي شوي د دې لپاره چې ځوانان وهڅول شي، تاسو کېدای شي یوه طرحه وړاندې کړئ مثلا څه ډول کلتوري پروګرام وشي چې یو ډول یې ووایي چې ځوانان وهڅي کتاب لوستلو ته مطالعې ته؟
د کتاب د پروموشن څو لارې دي. تقریبا په نوره نړۍ کې هغه استفاده کیږي او ډېرې ګټورې دي. یو ویله هغې دا ده چې مثلا حکومت د دې دپاره یو د جایزو د ورکړې یو ډېره شفافه سلیقوي نه یو ډېره شفافه طرح جوړه کړي، برنامه جوړه کړي چې په کال کې یو ځل یا په کال کې دوه ځله غورو کتابونو ته جایزې ورکړي، او جایزې باید داسې جایزې چې واقعا ارزښت لري او په دې وطن کې دا غي جایزه چې څوک واخلي باید هغه خلکو ته یو ارزښتمن کتاب او د کتاب لیکوال معرفي شي. دویما دا ډیره ضروری ده ځکه چې کله یو کتاب
موجود ده کنه
وشته، خو زه شخصا زما درک دا دی ډیره سلیقوي ده. هغه څوک چې چا دوستان دي، هغه څوک چې چا ملګری دي، هغه څوک چې چا په مافیایي بندونو کې دي، هغه مخکې کیږي. هغه یو کتاب هم لیکلی چونکه د هغه د باند دی، نو هغه ته دا د افلاطون د
بوتیکا
نو لبد مرغه زمونږ فرهنګي فضا لدغه مافیایي سوچ نه دا وتی، او دې زمونږ یعنی په ډیرو برخو کې زمونږ فرهنګ ته تاوان رسولی. تاسو وګورئ چې په لسو کالو کې لس نوي لیکوال یو ټولنه پیدا نه کی، نو د هغې ټولنې په حال باندې افسوس پکار دی. دا ولې نه پیدا کیږي؟ علت دای چې کله مافیایي سوچونه یې نو هغه که د هغې په حلقه کې ورننه وتلې، خو خطخه که په هغې مافیایي حلقه کې وردننه نه شوې نو ته به همیشه په حاشیه کې پاتې یو. که هر څومره ښه لیک وکړي، که هر څومره ښه کتاب چاپ کړي، که هر څومره ښه دغه وکړي، حتی دغه مافیایي ډلې دغومره هم نشي کولی چې هغه کتاب واخلي. سره د دې ځان ته د فرهنګ وارثین وایي، ځان ته د فرهنګ ساتونکي وایي چې کوم لیکوال هغه کتاب چاپ کړي د دوی د باڼ نه بیرونه، هغه چې ورته ورم کې بیا ډېر په بې پروایي سره دغه بیچاره زړه مش خا زه ولا ښه دي کړي چې یو کتاب دې چاپ کړی، بیرته هغه ته یو فیډبک نه ورکول چې تا د کتاب چاپ کړی ښه دی چاپ کړی خراب دی چاپ کړی دی. نقد پینه کیږي په رسنیو کې چې نقدونه وشي، بحث وشي چې ولا یو نوی کتاب چاپ شوی دی، داسې مسایل دي، جنجال برانګیز دی، دا پکې دي، دوی سره یوې موضوع سره څوک اختلاف وکړي، بلې موضوع سره څوک ملاتړي وکړي، نو داسې چې د خلکو ذهن ته د کتاب او د کتاب د لیکوال په اړه تازه تازه معلومات وړاندې کیږي. نو زمونږ په ټولنه کې له بده مرغه دغه نقد یو ډېر حیثیتي شی ګرځېدلی. که په چا د نقد وکړو فکر کوي چې ته ګوندې د هغه توهین کوي، حال دا چې په اثر نقد او یو چاته احترام دا کاملا
دغه لاره چې ور بل سه پیشنهاد کړ چې مثلا په فیسبوک کې، مثلا په ټولنیزې رسنیو کې، ټویټر کې، هر شي کې چې معلومات خپرېږي د کتابونو په اړه، دا څومره مؤثره ګڼي؟ مثلا ما خپله ولیدل چې کله بغدادي پیر چاپ شو کنه، دې په ډېره پراخه کچه دې ته تبلیغ وشو په ټولنیزو رسنیو کې، او همدارې چې مثلا فکر کوم چې دویم چاپ دریم چاپ ته ورسېږو، دا څومره مؤثره لاره ګڼي؟
ډیر د خو اصلا په کار خو خبروندوی ټولنه ته څو شیان دي. یو خدای دې چې هر دلته په افغانستان کې خبروندوی ټولنه بس یوازې د کتاب چاپ او بیرته پیسې ګټل دادي ټولنه خیم. البته باید هر خبروندوی ټولنه یو دروانچناسانو ډله ولري، مشاورین، د هغوی پرله پسې کار دی چې څه ډول کتاب چاپ کی، چا د پاره کتاب چاپ کی، کوم موضوعات دي چې خلک ورته اړتیا لري. دا نه چې د بازار پسې لاړ شي چې ولا پلان کې ډوله کتاب دا په دې وروستیو کې به تاسو ګورئ چې هر خبروندوی ټولنه ګوري روان شناسي کتابونه، چې هر خبروندوی ټولنه ګوري د مدیریت کتابونه، نو یعنی یو دوه درې موضوعات دي خلکو رانیولي او دا د دې د پاره کړي چې دا فکر کوي دا د پیسو ګټلو یو ذریعه ده. خو زه فکر کوم نه، خبروندوی ټولنې باید ټرینډ جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، او لوستونکي باید دوی وروزي. ټولنیز رسنۍ یوازې د پوهاوی په برخه کې د خبرېدو په برخه کې غوښ سره مرسته کوي شي، خو ترڅو پوري چې علمی او دغه کار د مطالعې د دود کول لپاره سیستماتیک نظر رامنځته نشي ګټه نه لري. زر ته باور در کوم بغداد پیر ډیر خرچ شو، ډیر کسان نه دی لوسته. زما ډیر نږدې مرګري وو د دې لپاره چې ځان په دې د یوسف په مینانو کې وشمیري په فیسبوک پیسټ کړه ده. او خبره دا ده چې کله په شعوري توګه یعنی د خلکو په پوهه کې دا ځای کړی شي چې دغه کتاب ولې مهم دی، په بغدادي پیر باندې لس علمي او د کره کتنې مضامین ته ولوستل نه، ما نه دي لوستي. مثلا د هغې نه وړاندې ځینې نور کتابونه
چاپسینوها
ډیر مشهور شو، په سینوها باندې لس مقالې ته اوسه پورې پښتو ژبه کې ولوستې چې ولې ارزښتمن دی، ولې مونږ د پیړیو پیړیو وړاندې شعر نن دغومره لولو، څه شی دی پکې، زموږ د ټولنې ته پکې څه اضرار دي، زموږ ټولنې ته پکې څه ګټې دي. نو کله چې دغه علمي بحث او مباحثې نه لوستونکي جامع دي، یعنی د هغوی ذهن بند دي بس صرف د فیشن په توګه باندې، چونکه ما یاد کړ چې پلانکي کتاب دی نو تا یاد کړ کتاب زلاړلم یا مې واخیسته یا مې بل ځای نه عکس را کاپي کړو په فیسبوک کې مې شیر کړ. نو زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ ډېره یو ښه وسیله ده، نن سبا مفته وسیله ده، ډېره کم مصرفه وسیله ده، په هغې باندې خلک خبروي شي. خو د مطالعې دود چې دی تر دې ور اخوا دا دی چې خلک وپویږي سره کوم مطالعه وکي، کوم کتاب مطالعه کی، د یو شاعر شیری ټولګه چاپ شوی دی ولی خلک باید ولولي، لنډ کیسه چاپ شوی دی ولی ولولي، د ټولنیزو مسایلو په اړه باندې کتاب چاپ شوی ولی خلک باید ولولي. نو دغه د بحث او مباحثه او د کره کتنې دغه دود چې عام شي نو خلک ضرورت پیدا کوي، ځکه نوی په دغه نقد او په دغه بحث مباحثو کې نوی مسایل مطرح کیږي، خلکو سره یو نوی ایډیا پیدا کیږي چې ولا دې کتاب ته ضرورت لرم. نو اوس موږ دا شی نه لرو، تاسو وګورئ زمونږ کره کتنم سلیقې ده، که چا به طرفه کره کتنه وکړله یو واري ورته را برک شو چې پلان کې استاد دې ته وګوره وغه وګوره، حال دا چې کره کتنه د نظر اظهار دی، بیان دی، ښکارا کول دی. نو ولې ته د خپل لوستونکو نه یو کرکتونکې هیڅ کوم آسماني مخلوق نه یې، ولې ته د خپل یو ستا لوستونکې، ولې د خپل لوستونکو نه دا حق خلی چې هغه تاسو سره اختلاف د نظر وکړي؟
ډېر ډېر مننه. اور بل صاحب، مخکې ځلان صاحب د کتابونو تجربه جایزو د ورخ برخه وي چې دا خبرو سره خو دوی دا مویل چې مثلا مافیایي بانډونه مثلا دي چې سلیقوي چلند کیږي، فکر کوي دغه کار که مثلا رښتیا هم سلیقوي چلندونو په اساس باندې دا جایزې ورکول کیږي، دا فکر نه کوي چې هغه چې کتابونه لیکي کنه هغه کتابونه لیکي ولې دغه جایزې نه ورکول کیږي؟ دغه دوی به رقم زړه ماتې شي او دغه د کتاب د ټول بازار چې په یو شکل د اشکالو به دا اغیزمن شي.
تورمن صاحب، زه په دې برخه کې یو څه بیل نظر لرم. زه د څو نه مخکې په یو فرهنګي مجلس کې و کنه خپل سلام صاحب په مغزه کې هغه د جوړې هیئت کې و څلور پنځو شو کتابونو د کال غوره کتابونو ته دوی جایزه دوی یعنی دوی با صلاحیت کسانو پکې یو له با صلاحیت کسانو څخه سلام صاحب هم پکې و، یعنی دا کار ستا شاید دغه د مافیایي حلقې سره زه دومره یعنی ما ته ډېر زیات اهمیت وړ خبره نه ده په دې کې، زما په نظر باندې ځینې نور عوامل چې دي هغه په دې برخه کې ډېر زیات قوي دي. خپل لیکوالي چې د یو قوي انګیزه غواړي، لیکوالي یو مسلک دی، مینتوب غواړي. کچیر یو لیکوال د خپل مسلک سره مینتوب ونه لري، مسلک یې ونه ګڼي او ډیر سخت کار ورته ونه کی، نو هغه به سره کم کتاب ولیکي چې بیا د مینوال ولري. زما په نظر باندې زه چې کله بازار ته ځم دغه ځینې کسان چې ګورم مطالعه نه کوي یا هم کتابونه نه اخلي یا اخیستی دی بیا یې پریښي دي، یو څور لاملونه دي. مثلا کتاب ګران دی افغانستان کې، دا اوس چې ته خبرندو یا ادارو ته ورسي هغه چې دا کم کتابونه در باندې خرڅوي قیمت یې خرڅوي، کتاب لري دی یو څوک په ولسوالۍ کې اوس هغه کتاب ته ورسېدای نه شي. په ځینو ولسوالیو کې بیخي کتابونه شته نه. د افغانستان په ډېرو سیمو کې کتابونه نه پیدا کیږي. یو څو غټ لوی ولایتونه دي چې په هغوی کې دا کتابونه پیدا کیږي. کتاب قوي نه دی، سم نه دی لیکل سوی، املایي غلطۍ لري، یوه مفکوره یې نه ده وړاندې کړې او په کتاب باندې خواري نه ده سوی، لیکوال ور باندې کوشش نه دی کړی او خپل لیکوال ګډوډ شیان په یو کتاب کې راخیستي دي. نو کله چې یو لوستونکی یو کتاب لولي د ته انګیزه ورنه کې دی په دې باندې باوري سي چې په دې کې املایي غلطۍ سته، یوه مفکوره یې نه ده وړاندې کړې، نو هغه خو بیا دویم ځل یعنی دا به انګیزه به له کوم ځای اخلي چې بیا د کتاب واخلي. نو زما په نظر باندې اول خو موږ دغه د مطالعې په اهمیت باندې سم پوه نه یو، او دویم یعنی هغه ګټې نه دي راته معلومې. دا یو لوی لامل دی. بله خبره دا ده چې د کتاب خپرندوی ادارې چې دي هغوی د ځینو لیکوالو نه پیسې اخلي، هغه څوک چې پیسې لري بس کتاب نه ګوري او چاپوي. یعنی بازار ته ډېر بې کیفیته، بې مفکورې، د املایي غلطیو څخه ډک کتابونه راغلي دي. او یو ځل چې یو لوستونکی هغه کتاب ولولي، دویم ځل دپاره هغسې کتاب نه اخلي. دویمه خبره دا ده چې خپله لیکوال په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت سم نه دی ادا کړی، داسې کتاب یې نه دی لیکلی چې هغه د یو ډېرې ښې مفکورې د یو فکر درلودونکی وي، یو پښو ادبیاتو لیکل سوی وي، داسې موضوعات یې راخیستي چې هغه د ځوانانو د روزمره ژوند درد بخوروي. نو دغه مشکلات دي، که چیرې دغه حل سي نو زه فکر کوم که یو لیکوال یو ښه اثر ولیکي نو دی به د خپلو لوستونکو هغه ذوق لوړ کړي، او که چیرې داسې بې خونده اثر لیکي، د املایي غلطیو څخه ډک وي، په سمو ادبیاتو یې نه یې لیکلی، لغت پرانه یې پکې کړې، موضوعات یې ګډوډي، نو هغه د خپلو لوستونکو هغه ذوق ټیټوي. نو کله چې ذوق ټیټ سوال ته انګیزه له منځه سي، او انګیزه چې ته منځه لاړه بیا څوک کتاب نه لولي. او زما دغه خپله لوستونکو ته هغه کسان چې د کتاب مینهوال دي هغوی ته مشوره دا ده چې کله دوی کتاب لولي نو یو څه خواري د خپله هم وکړي. ډېر هغه کسان هغه لیکوالو کتابونه دي پیدا کړي چې هغوی لوی لیکوالي د هغوی په کتابونه ډېر بازار ته راغلي، خلکو ډېر هرکلی کړی، نو لومړي ځل دپاره دوی همدغسې
یو اوریدونکی لرو. بل سه مننه دا اوریدونکی بر واخلو، بیا تاسو دوستانو خبرو تراشو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا.
تشکر ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مې اړیکه نیولې. زه به داسې ویم چې بخوان بیا حوصلګي نه کو، وخت داری بهانه جویی نه کن. یعنی دا از ما د یو کتاب شعار دی چې پر مخ لیکلی دی، هم د مطالعې غوره لارې یا روشهای درست مطالعه هم، او د دې چې راشم د مطالعې په موضوع باندې خبرې وکړم. اکثر ځوانان یا خلک داسې وي چې حوصله نه لرم او یا وخت نه لرم، نو دوی ځان ته دروغ وایي وخت لري او حوصله باید پیدا کړي که دوی غواړي د مطالعې د ګټو څخه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ اکثر خپل ظرفیت څخه آګاهي نه لري او د مطالعې په بدو شرایطو باندې مطالعه کوي، یعنی په دې معنا د مطالعې په بدو عادتونو باندې نه پوهېږي، شرایطو برابره مطالعه نه کړي. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هره حجره د پنتیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. دا موږ چې چالانه وساتو ځان پهنه پیسې، او دا موږ چې خاموش وساتو ځان پهنه پیسې استفاده ونه کړو. نو ټول ځوانان د مدا غږ دی چې تاسو حافظې ضعیفې نه دي او تاسو د لوړ ظرفیت خبر، نو تاسو باید څنګه وکړئ؟ په روش او شرایطو برابره مطالعه وکړئ. بدبختانه په افغانستان کې په بدترین روش باندې مطالعه کې هغه ده چې کله مطالعه برداری نه کړي، تمرکز نه لري، او د دې تر څنګ مطالعې په بدو عادتونو نه پوهېږي، موسیقي به ورته چلانه وي، ګوشکۍ به په غوږ کې وي، مطالعه به کړي. بله راځمه دې ته چې دا ولې خلک مطالعه نه وکړي. ګورئ، موږ معلمین لرو، په پوهنتونونو کې استادان لرو، دوی منبع ته مراجعه نه کوي، هغې طرف ته نه متوجه کوي. نو دا به ښه وي چې په معلمینو باندې کار وشي، په استادانو باندې کار وشي او په کورنیو سره کار وشي، دوی ته د مطالعې اهمیت وښودل شي. ځکه وخت کم دی، زه نور ډېرې خبرې نه کوم. وربل صاحب ته خاص سلامونه کوم او دغه کوم غمونه او خوشحالۍ چې راغلي دي او مبارکي وایم ورته. زه په د مطالعې په طرحه باندې کار کوم، نو که دغه ورونه زما سره همکاري وکړي او په ګډه سره
جوړ کړو دا یا په قانون یا په یو مسول دا باندې تبدیل شین ترڅو هغه افغانان چې کله حج ته ځي یا واده کوي یا د پانتون نه فارغیږي ځینې کتابونه یې باید او بیا دوی ته یا سند ورکړل شي یا په اصطلاح په ټولنه کې د یو مطرح شخص په حیث باندې معرفي شي نو تر ټولو وشي او همدغسې رسنۍ کې ځینې کتابونه اعلان شي بدبختانه ځینې مؤلفین په دو خپه کېږي چې ما کتاب اعلان نه شو دی بل اعلان شو په هفته کتاب معرفي شي او د هغې ګټې او نور هغه دی ته وښودل شي. مننه.
ډېره ډېره مننه. بل اورېدونکي هم راسره په لیکه دی دا به هم راواخلو چې څوک له کوم ځای دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم کرمون صاحب سلام. دا افغانستان مزن ملت درنو مل منو تاونو میکوم فضل هودی وردګ ما
ها وردګ سي مهرباني
ما نه تر موصف وقام کي منصور صاحب دې مهمه خبره پېټ باندې په زړه دومره ویا ما چې دا موهید توس چې دا کوم موهید غلای دی دا موهید دې مطالعه نه دی او یو څوک نشي کولای چې دغه موهید کې مطالعه وکړي. امنیت مشکل شته دی نو یو ځوان صرف چې په یو ځای کې کینی دی د کتاب کتلو ته هلته یو انتجار کېږي یا برید کېږي یا په ځای کې جنګ او جګړه روانه وي نو دا مطالعه کې ذهن یې ټول حقوقو ته ورګرځي. نو د درنو مېلمنو ما دغه سوال دی چې څنګه کېدلی شي چې د دغه ذهنیت یو ورونتیا کې راویلي
اجتماع جامعه که دست در مشکل حل شي. مننه. کور ودان ژوندۍ یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا به راشو خپل ملمنو ته د دوی نظرونه بر واخلو. بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه له پته مرغه ده ورور اړیکا را سره پرې شو بل اوریدونکو همشته ازادي رادیو ده مهرباني. بلې مهرباني په ازادي رادیو ده
فرما ته تاسو سلام او د ازادي رادیو کوم تر ابو خان ته ول تاسو د نو ملګرو سلام محمد قاسم زواک د ملګرو سره سره اړیکه
زواک سیبل ملګرو ته مهرباني وکي.
ډیر مننه کوم چې نام د متعالیه ارزښت په یوه رسمي کې منوال ژر د تاسو ویډیو کنشمیر خانه نش به کول لري او په اندازې چې نشته لري انې د مطالعه لري څخه په مطالعه کوي خو په اکثره محصلین دي چې مطالعه ډیر غوښنه کوي واځي خپل وخت کوي نو د ټول محصلینو او شاګردانو ته غواړم چې نو په جنګ غواړم ځکه هم په رسمي کې چې انې د پنتونو د مکتبو لپاره روان دي ته ته مدګری ورته ونی چې خپل مسره شو وکړي. ډیر
مننه. ډیر ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو را بشو خپل ملمنو ته یو څه پښتن ما سره دی دوستانو موضوعات به هم سره شریکو. خغلی زلند مخکې اوربل سپد کتابونو د ویش موضوع ته اشاره وکړه. فکر کوي دغه سیستم څومره منظم دی چې مثلا یو کتاب چاپ شي ټول ولایتونو ته رسیږي مثلا لرو پرتو سیمو ته هم رسیږي کې نه رسیږي. او بل دا چې دویم جز د دې پښتنې دار چې په دې روسي یو شمیر د کتاب پرولو مؤسساتو ځینې خدمتونه مثلا پیل کړي دي چې کته سي امغه آنلاین وغواړي چې دا کتاب د مترک خپل شپې ډول کې دغه کور ته د دفتر ته تاسو درسي دي ډیر کم قیمت ته بدل کې دا څنګه ارزوي دغه دوه پښتن
د رښتیا پلورو پروتوسیمو ته د کتاب رسول یو مسله ده یو ستونزه ده. تر اوسه پورې هغه ډول چې په کار دي نشته ډیر فوکس او ډیر تمرکز چې دی په لویو خارونو باندې کیږي. خو هماغه چې ما لومړی سر کې ویلی چې په دولتي کچه دې شیانو ته کار وشي کله چې دولت په ولسوالیو کې شته دی داسې یعنی داسې نه ده چې ګینې هلته کتابخانې نشته هلته د کتاب د رسېدلو لارې چارې نشته. دولت دا شی کوي یعنی زمونږ کلی په لور ته سیمه کې دی خو هلته دولت یوه وړه کتابخانه جوړه کړي. ستونزه دا ده چې د کتابخانو نه هلته بیا استفاده نه کیږي چې څوک په مکتب کې د مکتب چې څوک مشر دی کنجي هغه سره په جیب کې هغه شخصي مال ګڼي. یوه میاشت دوه میاشتې یا یو کال کتابونه پراتی بیرته د هغې بیا څارنه او دغه نه کیږي پاملرنه ورته نه کیږي بیا نه وخوري له منځه لاړ شي. خو آزاد بازار لا هم زموږ کلو ته نه دی غځېدلی چې هلته کتاب ورسیږي. او دویمه خبره اوربل صاحب هم وکړله چې قیمتونه لوړ دي خلک غریب دي یو شاګرد د مکتب یا د پانتون شاګرد نشي کولای چې په دومره لوړه کې لوړ قیمت باندې کتابونه واخلي. په دې برخه کې هم کوچیر دولت مطبعي او د کاغذ او د برق په برخه کې د خبروندو ټولونو سره همکاري وکي ټیکسونه پیرا کم کی نو کېدای شي چې دغه نرخ د کتابونو د قیمت ستونزه هم حل شي. دویمه خبره چې تاسو کومه د دغه وکړله د ځینو خپرندویو ټولنو واقعا دا یو ډېر ښه وخت دی، یو ډېر ښه ابتکار دی، په ټوله نړۍ کې ځای لري او ډېره استفاده ترې کېږي. مثلا دغه خپرندویو ټول شمیره اخلي زنګ ورته وهي هر کتاب چې پکاري هغه راغواړي. خو بیا هم زه بیرته خپل اولی خبرې ته ورځم، دا ټول کارونه هغه وخت امکان لري او اسانه کېدای شي چې ته د کتاب په اړه یو ذهنیت رامنځته کړې، تر څو پورې چې د کتاب په اړه باندې ذهنیت رامنځته نه کړې هغه که چاپم شي که عمر رسیږي هیڅ ګټه نه لري. او دا په لیکوال پورې تړاو نه لري، لیکوال خپل کوشش کوي، هغه چې نه شپو شپو باندې خواري کړې ده، چا کمه کمه دا پیمانه د سې چا سره د لاس کې چوي چې پلان کې خنه ده کړو ده پلان کې بيسان کې چې ده د ډېر خده د سې پیمانه کوم شته نه ده، یعنی به طرفه پیمانه دغه سې نه ده وځه کړی چا وسه پور هیڅ دغه سې دغه نه ده شوی. اوربل صاحب د زری کړ کې یادونه وکړه، هغه یو شخصي دغه ده موسسه د فرهنګي ما د دولتي دغه په ټوله دنیا کې وګوري تاسو یې زبون سره دغه په دې ګوان کې چې فرهنګ ټول لاسل کلن شوی هم نه دی. هلته دغه سیستمونه شته دی، یو کتاب چاپ کیږي، کتاب جایزه اخلي په ټول هیواد کې، دغه یو غوغا یو پلان کې کتاب صدارتي واډ واغست، پلان کې کتاب د نخبگان یو واډ واغست، نو هغه د دې سبب شو چې په خلکو کې ولوله تلوسه پیدا کی. دلته خو چې کوم د دولت سیستمونه دی هغه ما مخ کې ویلې زیدت مونه خودلی شم زی په ثبوت رسوي شم چې आवाज د خپل ملګرو نه اوره خو ولا کې کتاب مخه مړولې. لکه دا افراد سره زیته نه ده، تورمان صاحب سره به یو زل زیته وکم، 2000 به وکم، 3 زل به وکم، اصلا دا د کتاب د فرهنګ سره، د کتاب سره زیته ده، دا د علمي رویو سره زیته ده، د فرهنګي ارزښتونو سره زیته ده. نو د دې لپاره کورتم کتاب چاته ورکی، خو د کتاب په اړه ذهنیت نه ای هیڅ معنا نه لري. دا غون وطن د کتابونو ډک شو، په سرکونو پرته دي، خو د کتاب په اړه ذهنیت نه ای چې شه څوک ولولي، څه د پاره ولولي، څه ته نه اخس کوي. دا اماغه بحثونه دي، مذاکره دي، ادبي نقدونه دي په بیلابیلو کتابونو باندې، اکه په تاریخ کې، اکه په ټولن پوهنه کې، اکه په روان شناسي کې. تاسو وګورئ دا داستونه تاسو درکړی ده چې د روان شناسي کتابونه چاپ کیږي او هغه اهم خلک لولي، دا بیخي مطلق کفر ده. د سرمایه‌داري په اړه باندې کتابونه چاپ کیږي چې زه څنګه میلیونر شم، زه څنګه ګټونکی شم، زه پلان کې بستان کې شم، هغه کتابونه د کنزي د کوریایي، هغه د جاپاني، هغه د هالنډي، هغه د امریکا او د جرمني. زما دوستانی راوړي د کوټه سنگي د یو کاریګر ژوند په بدلی. نو دلته چې دروغجن مفکوری خلکو ته انتقالیږي، دروغجن مفکوره دا چې علت توانې دا شي چې زمونږ ځوانانو کې دغه عمر و پړسیږي، په عمل کې چې شي نه مایوس شي، د کتاب نیم زلو تور شي او ټولې کیسې پرېږدي. نو زه ډېر تاکید چې کوم هغه په دې کوم چې کومنګ د کتاب د پاره ذهنیت سازي ونه کو، هیڅ شم نور ګټه نشي رسولی. ته کتاب چاته ارزښمن کا، ته تاسو موږ تاسو ګورو نه ډېر توکي دي، یو توکي پاړه باندې وای دا صحیح دا 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 ګټه لري، ها سړی به زی هغه باخلي ځان ته ولو که هغه قیمت هم وي، ځکه خلکو ته ګټه دغه شولې. ته یو رخت نه وروزي پاړه وای چې دا 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 خوبی لري. تاسو وګورئ پښتونونو کې خلک اماغه رقم کالی کوي، ولی کتاب لیکواله نه کوي، ولی د منافقتونه کوي، خو کوي کنه. نو دا خو ښکاره خبرې دي. نو دا وجه ده چې زمونږ لا هم د کتاب په اړه باندې ذهنیت په ولس کې نه دی جوړ شوی. هغه کوم ملګري چې لګیا دي مطالعه کوي، هغه سره یو شوق دی، یو ولوله ده، هغه هم ډیر داسې کتابونه د هغه لاس ته ورځي چې هغه ته دروغجن خوبونه ورکوي، هغه و پړسي د هغې افکار او د هغو تجربو د عملي کولو ساحه چې د کوټه سنګي او کمپنی او مثلا د بل ښار سارې چوک نه دی چې دی هلته هغه د میلیونرانو کیسې واوري. نو د دې دپاره یو ډېر نهایت ضروري دا دی چې کوم کتابونه موږ ټولنې ته وړاندې کړو. لکه ما مخکې ویلې، باید خپرندویه ټولنې یو روانشناسانو یوه ډله مسلکي هر خپرندویه ټولنه ولري چې هغه په دې کار کوي چې موږ چی شی وړاندې کول ستونکو ته. تیر کال مونږ یعنی په ټول بازار کې دا کتابونه وړاندې شول، اوس چی شی مونږ ارزه کو لوستونکو ته؟
ډیر ډیر مننه ځلان صاحب. اوربل صاحب مخکې اوریدونکي پختنه ډاکټر صاحب چې په دې اړه باندې توضیحات ورکوي چې مطالعې اصول سره سم نه کیږي، یعنی مطالعې څه اصول څه رقم ته اصول ورته تاکه. او بل دا دی وردک سیم د امنیت موضوع یار چې امنیت خراب دی په مطالعه نه کی څه ویل لري
زه دې دواړو پښتنو تر از ما لمړی خو مجاب صاحب څنګه ډیر مننه کوم د یو د کتاب خبرولو کې ما چې تر اوسه پورې د لای د درې سلورو کسان له جملې څخه یو دی چې د کتاب خبرولو کې ډیر زیات سهمتونه استلې دي. خدای دې د تنورم وسور کې په دې برخه کې خپلې هڅې ونه درې غي. نو دغه مطالعه به څنګه کوو؟ دا ډېر یو لوی سوال دی او هر څوک چې مطالعه کوي دا مخ ته پروت دی. نو که چیرې دغه سوال سم ثواب کې دی به له مطالعې څخه اعظمي ګټه واخلي. دغه د مطالعې یو لوی شرط دا دی چې کله ته مطالعه کوي باید په پټو سترګو هر څه چې په کتاب کې دی هغه ورسره ونه منې. خپله باید انتقادي مطالعه وکړي. کله چې کتاب لولي باید د ځان سره وی ارزی چې دا خبره سمه ده که غلطه ده. کله چې ته دا ارزیابي کوي دغه کوم موضوع چې هغه ستا په وړاندې پرته دغه ستا په ذهن کې کښېني، نو هغه کتاب کې چې کومه خبره ته زده کوي هغه دې په ذهن کې پاتې کیږي. بله خبره دا یو امریکایي ښوونکی دی، هغه جان برګاپ دی. هغه وایي چې زه چې کله د یو کتاب یو فصل ولولما تر هغه پوری دویم فصل ته نه زما
ډیره وبخي. اوربل صاحب د دوست دانش پرندوی ټولنې مسول اسد الله دانش سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دي، ځکه دوی په لار کې د سفر کې دي چې داسې ځای ته بهونه رسیږي چې موږ به غږ سم نه اورو. دانش صاحب تاسو ما غږ اورئ؟
اورم صاحب. سلام سلام علیکم. هلی تاسو تاسې مل منوته او اوریدونکو ته
قربان مشم مهربانه. ما سره دلته په خبرونه کې ډاکټر صاحب تیولا رسولی، انجینر صاحب تیولا رسولی، ډاکټر جاوید اوربل صاحب او طارق زلان صاحب ملمنه دي. د مطالعې د ځوانانو چې څنګه علاقه ورسره زیاته شوې کنه رښتکه مشه په دې اړه باندې خبرې وي. یو دوه پښتنې تاسو راځي شو یو دا چې د سیوال کې چې د دوی لخوا چې قیمت تونه کتابونه لوړ دي نو ځکه ځوانان نشي اخستې. دا یو خبره. او بل ځلان صاحب دا موضوع مطرح کړ چې کچیر د خبرندوی ټولنې دروان شناسانو یو مشورتي بورډ ولري چې دوی ته وایي چې مثلا څه ډول کتابونه باید چاپ شي څه ډول چاپ نشي. په دې اړه ستاسې نظر وختو ځان صاحب
ډیر ښه ده. زه فکر کوم دا اوله پوښتنه زما په باره کې نه ده، ځکه زمونږ کتابونه ډیر ارزانه کتابونه دي. مونږ اسا کړی ده چې کاغذ ډیر ګران او فیشنی نه وي، کتاب ارزانه ورکو خلکو ته چې هر څوک واخلي. یو ستونزه سره مونږ په دغه برخه کې مخ شوي یو.
دانش مو مخې یوازې د خپل هدف مته تاسو نو چې دانش کتاب په ټوله کې مې چې تاسو کتاب پرندوی ټولنه د
مسؤلیتو راځم خبرې ته راځم. بل خبره دا چې پرندوی ټولنه دلته هڅه کوي چې کتاب ښه چاپ کی په لوړ کیفیت چاپ کی. نو په کیفیت وړیږي نو قیمت ورسره یو څه وړیږي او یو څه ګرانیم شوی ده. یوازې افغانستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې ګرانی شوی ده. دا دی بل خبره. یو بل مشکل چې موږ ورسره اکثر مخ کیږو هغه دا دی چې سموده مخ کې موږ په یو وزارت باندې کتابونه خرڅ کړیو، نو هغه زموږ کتابونه اکثر پکې د بک پیپر او داسې کاغذ نو هغه ویل چې نه موږ دا کتاب نه اخلو، ځکه چې د دې دا کاغذ چې دی دا اصل نه دی. موږ ویل چې اصل کوم کاغذ ته وایي تاسې؟ نو هغه موږ ته ډېر قیمتي کاغذونه وښودل چې دغه ته موږ اصل وایو، دا فوټو کاپي دي دا نه اخلو. نو بیا اکثر خپرندوی ټولنې مجبور هم شي چې داسې کاغذ باندې چاپ کړي چې هغه وزارتونه یا که څوک یې اخلي چې هغې ته منلو وړ وي. او دویمه خبره دا ده چې دویمه پوښتنه هم چې وکړه
ما چې ځلان صاحب وویل چې کتاب پرون ټولنې روان شناسانو یو بورډ ولري چې ورته چې کومه برخه کې مثلا
ځلان صاحب ته به زه خپل ټولنې لپاره دا بلنه ورکم چې دی د زما د بورډ مشر شي.
نه خو زه روان شناس نه یم دانش صاحب،
ما سره دې کار وکړي. او دا ګوره دلته خو موږ په هغه حد او اندازه کې نه یو چې داسې دوبره ډیر مخکد نه یتلی بهرحال زلان صاحب یو لیکنه کړی و زلان صاحب یو لیکنه کړی و ما سهارولستله هغه لیکلی و چې خبرندوی ټولنې یو قسم کتابونه چاپی دا خبره صحیح ده خو دلته یو غټه ستونزه دا ده چې زمونږ یو خو د هغه دار چا د فهم ترها ده او د پیژنګلو د شناخت ترها ده او د ملګرتیا ترها ده دا قصه روانه ده استاد وګورئ ځینې خپرندوی ټولنې دي هغې مثلا یو قسم کتابونه چاپی ځینې مونږ ډېر تاریخي او ادبي کتابونه چاپ کړي دي ځینې نور مثلا ژباړې کوي ژباړې کسې مونږ هم چاپ کړي خو په هر حال داسې قصې شته دي پکې یو څه ستونزې شته چې مونږ پرې پوهېږو اما کولی نه شو
یو خبره دا ده چې مونږ په دې باندې وغږېدلو که مثال چېرته دولت د خپرندویو ټولنو نه هر کال کتابونه واخلي په غټ تعداد باندې نو دوی کولی شي چې په دغه آمدن یو بورډ وټه کې او هغه یوازې کار پدې کوي چې مثال سکال شل د روانشناسۍ برخه کې کتابونه چاپ شو یا مثال سل کتابه چاپ شو راتلونکي کال مونږه لوستونکو ته باید څه شی ورکو نو دا به د دې خبروندو ټولنو د خپل لوستونکو سره یو مرسته یې کنه هغه به تر روزي خپل لوستونکو به روزي او لړۍ وي نو خو ډېر مسولیت چې دی هغه دولت ته ذکر راځي کیږي یو خبروندو ټولنه کتاب چاپ کی خو د کتاب د خرڅلاو د پاره یو وړه ساحه بازار لري خو مشکل دی دولت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هر کال بودیجه بیرته ګرځیتنا نو دغه پیسې لطفا دوی د خبروندو ټولنو کتابونه والی په لسوالیو کلو جمعلیسو او پوجرو کې د کتابخانه جوړی کی نو یو خلک
ګور زلان صاحب ایس اوجرو کې نه جوړی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل دواتیا کتابخانه دي کپی ذاتیا کتابخانه لري په افغانستان کې د موږ نار کتاب دوه دوه یا درې درې ټوک واخلي نو درې چې ضرب دواتیا او پنځاتیا کې زمونږ د زرو ټوک یا د دوه زرو ټوک هغه اوریج لاندې راځي که نه نو دی که صرف دومره وکړي دی په ټول عمر کې سکل صرف د شل لکه روپو کتابونه اخیستې د دو میلیونو یعنی شل لکه کېږي د دې کتابونه اخیستې دي چې هغه هم یو څه ډېر سخت پروسیجر و چې تر څو دا قصه ختمېدله هلته مشاور صاحب یو زمونږ استاد صاحب یو ملګری دی نذیر زوی صاحب چې هغه یو ډېر یو فعالیت کړی دی څه لارې او ګودرې جوړې کړې دي نو که اطلاعات فرهنګ په دې مجبور شي چې هر کتاب نه پنځه پنځه ټوکه یا درې درې ټوکه موږ نه د هر د شاري کتابخانې دپاره
بله نن خو خبرونه وخت کم دی خو په بل وار خبرونه کې ان شاء الله دا موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت سره چاري کې کوو
هغه مې دا ما سره اوریدلی نو بخې ګاډي وړي مې ویلې زه نه غار سره روان يم په لار کې
بس څه سفر ته څنګه وړو کور مو دا
د دې څه پاړه باندې یو د ویو چې دانش صاحب واقعا دا هغه خبروندوی ټولنو نو چې په افغانستان کې د کتاب د خریدا د پر ډیر کار کړی دی یعنی هغه وخت چې کتابونه سره پښتو کې چاپ کېدل نه دوی هڅه کړې ده کتابونه چاپ کړی دی همدا اور بل سي تاسو بم پدې چې خلکو ته ډېر خخه کتابونه ورسول او واقعا ځنې نور خبروندوی ټولنې دي چې په دې برخه کې ډېر خه رول ادا کړی
ډېر مننه اور بل سي تاسو خبر مخکې پات شو
غسمه خبر پني مکی پات اوس واسینه کسان دي موبایل چې دوی په میاش کې 53 کتابونه لولي دا شه مطالعه نه ده دغه چې مجاب سای ویلې وای د مطالعه بد رويشته یو هم دا دی ما مخکې د یو شون کې خبره وکړه هغه وای چې کله زه د کتاب یو فصل وایم تر څو چې میاغه ملي کړی نه یو نور ته می تدریس کړی نه زمخ کې نه زما نو کچیر موږ داسې مطالعه وکړو فکر نه کوم چې بیا دې موږ انګیزه ونه لرو بل خبره دا ده چې دغه غوسنۍ سیړنې چې سوي دی وای کله چې تاسو د یو کار دپاره مثلا مطالعه یو کار دی د پاره یو خاص ځای تعین کوي او یو خاص وخت وټاکي نو ستاسو هغه نتیجه چې ترلاسه کوي 15% به دا زیاته وي یعنی دا ډیر موثر تمامي چې کچیر تاسو وخت وټاکي او ځای ورته تعین کړي چې زبا په ورځ کې مثلا یو ساعت د ماښام د خوا یا د سهار د خوا څخه یا نیم ساعت مطالعه کوم خواره ورځ پی کوم دا ډیر ښه نتیجه ورکوي او بل خبره دا ده چې کچیر موږ غواړو چې کتابونه خلک ولولي باید دغه د مطالعې د ګټو په اړه باندې هم خلک خبر کو مالنګ د سه یو لس غټي د کتاب وستلو دغه راخسته دي ک وخت یې سپیل لندر ته وایم او ورسې چې نه چې سوي دی وای مطالعه چې دا دغه د لیوانتوب مخنیوی کوي یعنی زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ډېر زیات دي ځینې خلک اعصاب خراب کیږي کنه یا د الزایمر ناروغي ده چې سړی حافظه د لاسه ورکوي کنه وایي د دې مخنیوی کوي رواني فشار کموي پوها مو زیاتوي کتاب بل خبر دا ده چې وایي د لغتونو زیرمه مو زیاتوي یعنی موږ چې کله مو د لغتونو زیرمه زیاتوي موږ ښې جملې جوړولی سو او ښې جملې چې جوړې کړو یو ښه ویان یو ښه نطاق رانه جوړېږي بله ګټې دا ده وایي مطالعه مو حافظه قوي کوي او ځینې کیسې چې مو له یاده وتلي هغه په مطالعې سره بیرته راژوندی کولی سو یعنی زموږ د حافظې د کمزورتیا مخنیوی کوي بله ګټه یې دا ده چې وایي مطالعه منطق او تحلیل مو غښتلی کوي بله ګټه یې دا ده ځینې یو ملګري پوښتنه هم وکړله وایي خلک تمرکز نه لري چاودنې دي او داسې خبرې دي وایي که تاسو خپله مطالعه وکړئ دغه ملګري ته زه وایم نو ستاسو تمرکز به پر ځای باندې توجه به مو پر ځای وي او بله ګټه یې دا ده وایي یو لیکوال درنه جوړوي هغه څوک چې مطالعه کوي که څه هم د لیکوال نه وي خو په وخت او زمان سره د لیکوال جوړېدای سي مطالعه وایي تسکین بخشه ده سړی ته آرامي راولي او لسمه ګټه یې دا ده وایي مفته ساتیري ده خلک ډېر زیات
وایي خلک د پیسو خلاصي په هر حال استاد درازو تاسو ته که تاسو راته دا ووایئ چې په ادبیاتو برخه کې مثلا پخوا به کتابونه ډېر چاپېدل همدې برخه کې و چاپېدل یا خو د دانش صاحب خبره چېره ټولنه ځانته کار کوي او مونږ چونځای د دانش صاحب سره ناسته ولاړ او صاحب د ادبیاتو سره سرو کار دی نو ځکه وایي چې ولاد د ادبیاتو برخه کې ډېر چاپېږي آیا فکر کوئ چې په نورو برخو کې دغه مسله څومره توجه ورته شوې ده په نورو برخو کتابونه ځکه تاسو خو بېلابېل کتابونه اخلئ مثلا خلق ترې ډالۍ کوي تاسو بنسټ هم لرئ په دې برخه کار کوئ په نورو برخو کې څومره کار شوی دی آیا رښتیا هم هغه تشه چې بېلابېلو برخو کې و د کتابونو برخه کې هغه پوره شوی دی آیا خلک هغه د خپل اړتیا وړ کتاب ته لاسرسی پیدا کولی شي ترلاسه کولی شي که څنګه
ډېره ښه پوښتنه زه به د هر څه نه مخکې اول د کتاب قیمت او د شخص قیمت تاسو ته تعریف کوم کله چې زموږ په خبرونو کې بحث وسه چې کتابونه قیمت دي حتی سوالونه هم وسه چې کتابونه په کم کوالټي باندې راځي یا خرچيږي بازار کې خو آیا موږ دا بحث په دې باندې کړی دی چې د یو شخص شخصیت څونه قیمت لري متاسفانه نن په افغانستان کې فیسبوک راغی اما فرهنګ د استفاده نه دی راغلی په یوې هفته کې 3G یا 4G په 1500 یا په 1600 اوس په افغانۍ باندې دوی اخلي مصرفي اما په ما باندې درې جلده کتاب کې کڅو واقعا غواړي چې ځان ته قیمت ورکړي شخصیتي قیمت ورکړي ځان ته د ټولنی اجتماعي قیمت ورکړي د بل چا په ارزښت پوسی لکه څنګه چې زموږ همکار ویلې اوربل صاحب چې هغه فواید چې ویلې نو کته چې چیرې د مطالعه ولرې د بل چا په قیمت باندې هم پیږي چې بل چا په قیمت باندې پوس وي هماغه چې په ټولنه کې اصلاحات راځي راغلو موضوع د دې چې تاسو سوال وکړئ چې آیا په کتابونه کوم کوم بخشو کې راځي موږ متاسفانه د زیات سرکار چې زما د محصلینو سره په پانتونو کې دی هر کله چې زما محصلین هم زما معمولا د هغه کتاب ورکوم چې دا په حرکت باندې راولي دا ته دا په انګیزه را باندې راولي دا که په صحیح لاره کې غلط رواني هغه په غلط لار صحیح کی خو متاسفانه ځینې محصلین بیا د دوی تقاضاګانې دي چې زموږ د رشتې په اساس باندې موږ سره کتابونه نه ستدی حتی مثلا د انجینری په بخش کې مثلا د طب په بخش کې منابع نه ستدی د اقتصاد په بخش کې د حقوقو په بخش کې د هر پنځه چې موږ په افغانستان کې نن لرو هغه منابع یا هغه کتابخانه چې قدیم با مشخصه کتابونه ده چې د دوی د پاره یو مشخصه منبع یا آدرس یا ورته استاد په صنف کې آدرس ورکې چې راځه په فلانی په فلان کتابخانه کې په فلان کتاب خپرندوی ټولنه کې تاسو کولای شئ دغه کتاب د دغه لیکوال واخلې تاسو کولای شئ چې دغه مشکل هم حل شي نو دغه اساسي غټ مشکل دی چې په صد د معاصرینو د همدغه معاصرین دي چې دا بیا دا ناقصه فرغه کیږي د دې بیا موږ بیا محصول نه خالص ورته وایو چې یعنی فرغه کیږي اما هغه شی چې منابع یا هغه کودونه یا هغه کتابونه چې دا وزن استفاده وکړي د ترلاسه کولای نشي نو موږ هم د ازادي رادیو د طریقه هم د دغه کتاب خبرندوی ټولونو نغړو چې هغه کتابونه چې د محصلینو اساسي اړتیاوي چې دوی د پرشته تحصیلی کې دوی ته قوت ورکړي دغه کتابونه راوړت کی په هر قیمت باندې چی د دې د دولت تقاضا او کی د وزارت تحصیلات علی نه تقاضا او کی خزینه راځي د وزارت تحصیلات علی د ورته خزینه ورته تخصیص کی ترڅو چې دغه مشکل حل سی. او یو موضوع روانشناسی او جامعه شناسی ده چې هغه شخص ځان جوړی فقط ځان جوړی چې ځان دې جوړ کوي ته مجبور یې جامعه جوړی نو هغه بیل کتابونه دی او دغه مهم کتابونه
خغله رسولی ورسته پښتنه چې تاسو نو کو هغه د شتاس چې ورسته کتاب مطالعه کړي وغه کم کتاب دی چې
ورسته کتاب چې ما مطالعه کړه دی اول کتاب مې چې مطالعه ک په نامه د مخه پکېګا لا تحزن دا هغه کتاب چې د دې ژباړن فرید احمد هلال و چې زلاړم په کولاړ کې مې دا پیدا کړ او اخرنی کتاب چې ما پیدا هدف په نامه اخرنی کتاب چې ما مطالعه کړی دی د غنوم هدف دی چې دا خارجي کتاب دی او ژباړل شوی دی زموږ تاسو په زبه باندې نو زه خپل هغه کتاب مطالعه کوم بیا وروسته په علمی شخصیتو کې لکه نن هم چې تاسو په هغه کې برنامه کې زموږ علمي تاسو ته مهم کتاب
ډالۍ کوي
درته په خاله برنامه کې انشاءالله
ملمنو ته موږ کوي واز مات
بس انشاءالله ګورو بچي
خو چې څونه دی
انشاءالله الله خیر زه
ورپسې تاسو ورسته مطالعه د کوم کتاب
ترمن صاحب ما ورسته کتاب چې لوستای دی هغه ملیر کوټلا دی د صفیه حلیم د پښتو ژبې وی تکړه لیکوال لیکلی دی دا په هندستان کې د پښتنو تاریخ دی نو زه کیسټلې مهم ته سوزل تل ګرځیدلې مخو دې کتاب په خاص ډول باندې زه د هندستان په مختلفو سیمو باندې ګرځولې مو د غزای تاریخ راته شولې ده ترمن صاحب زه یو خبره کول غواړم وختم په ختمې دوه دی د کتاب خبرولو د مطالعې ته د خلکو د سوالو په برخه کې زه یوې موضوع ته ډیر زیات خوشبین یم په دې ورسته کې زموږ زینې ملګری ډیر تکړه کیزه تلان ورته وایم یو څو کس چې خپل پیژنه مدوی په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی دوی ولسوالۍ یو تا کلیو تا کتابخانی خسولې دي په دغه کې یو درې کسان چې خپل پیژنه یو مجیب رحمان محمودی دی چې په وردګو کې یو دوه کال مخکې ما وسره لیدلې وو فکر کوم هغه وخت کې راتول تر شلو پورې کتابخانی جوړ کړې دي نو ما سره فیسبوک کې د وسم لګي کتابونه کراټولوي او خلک هغه سره کتابخانی جوړي یعنی په یو ولایت کې شل کتابخانی جوړول دا یعنی کرشته هم یو قهرمانی خواړي بل وسا صاحب ته هغه په کندهار او چینه نورو او ودونه دوی دواړه چې دی قهرمانان دی په دې برخه کې چې کتاب رسي او کتابخانی جوړي په کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې هلته کتابخانی جوړ کړی دی او بل ایمل شمر دی هغه په پکتیا کې هم داسې کار کړی دی نو زه پر ځوانانو باندې ښه کوم هغه کسان چې غواړي په دې ټولنه کې تغیر راولي غواړي چې ځوانانو سره کار وکړي غواړي چې د دې هیواد د انتسام سي د همدغو درې ځوانانو چې ماته معلومه شاید پلس کړو نور هم دي د همدغو لارې تعقیب کې خپل کلو ته او خپل ولسوالۍ ته دي کتابخانی وغځي د ملګرو نه تیمرسته وغواړي د سرمایدارانو نه تیمرسته وغواړي تجارانو نه تیمرسته وغواړي او د دولت نه تیمرسته وغواړي
ډیر ډیر مننه نور بل صاحب او زلان صاحب تاسو چې روسي کتاب مطالعه کړی دی پر یو ریفرنس شیټ ټول د مارچ د کتابو
ما ډیر لیکنو کې ما لوستیو چې صدیق د پښتو ډیر ښه شاعر دی د کاظم خان شهدا د هغه پیر شاعر دی نو خدای شته دغه دیوان مې نو لوسته نو د یو مې شوړان دی هغه کتاب دیوان مې پیدا کړ او واقعا چې و مې لوسته نو یو دویم شهدا مې پیدا کړ ما فکر کوم چې د شهدا غوندې داس شاعر به بل مونږ په پښتو کې ونه لرو سید صدیق به د شهدا همتا او همسیال نه ویولي واقعا ډیر نو وختګر باغ یعنی تقریبا یو سلو څو نوې کال وړاندې د په شاعرۍ کې هغه نزاکتونه هغه رنگینه هغه خخه مزامین هغه چې ما پکې ولیدل ډیره د حیرانتیا وړم راته وا او ډیره جالبه وا نو روسي کتاب مې دا و چې ما مطالعه کړې بلکې لا هم لګې مپه
ډیره ډیره مننه
قدرون اوریدن کو په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیدي. لغپل درنو ملمنو هر یو انجینر سیبتی الله رسولی، خاغلی جاوید احمد اوربل او خاغلی طاهر زلان څخه مننه چې په دا خبرونه کې موږ سره برخه واخسته. لته سو درنو اوریدن کو هم مننه چې په ټلیفون مو را سره خبرې وکړي، خپل نظرونه مو شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې خدای سپارم. په راتلونکي یو ساعت کې به نصرت پارسا د همدغې خبرونې په دري برخه کې فکر ناو له تاسو سره وي. خونه ولرئ.
زندگی میں دل تانا چه آسمان کی سور نری، زندگی رے دل مانا چه کتاب کی دور نری، بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، بارس بگڑو نگر جدائی دا، جدائی دا، جدائی دا، زندگی آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری.